چې د سهار 10 بجې سوی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا علي رتبه چارواکو د کرسمس په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د امریکایي پوځیانو خدمت ستایلی. د خبرونې په پیل کې له سفی الله ستانکزي نه خبرونه اوري.
سلام د خبرونو سره ټکی. ولسمشر حامد کرزي د لوګر په مرکز پل علم کې هغه برید غندلی چې په کې شپږ تنه وژل شول او 14 نور ټپیان شول. د بدخشان چارواکي وایي په بیلابیلو عواملو سکال ځنګلي ونو په تیره د پستو ونو هیڅ حاصلات نه دي ورکړي. او د مصر حکومت چې د دې هیواد پوځي ملاتړ کوي اخوان المسلمین رسمن یوه تروریستي ډله اعلان کړه. اوس هم پوره خبرونه. ولسمشر حامد کرزي د لوګر په مرکز پل علم کې هغه برید غندلی چې په کې شپږ تنه وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. افغان چارواکي وایي د چهارشنبې په ورځ په پل علم کې په بایسکل کې یو ځای پر ځای شوی بم وچاودید چې څلور ملکیان او دوه افغان پولیس سرتیري وژل. دوی وایي چاودنې لږ تر لږه 14 تنه نور ټپیان کړي چې ډېر ولسي خلک دي. له ارګ څخه په دې اړه یوه خبره شوې خبر پاڼه د ولسمشر حامد کرزي له خولې وایي چې د افغانستان د سولې دښمنان به د عامو افغانانو په وژلو هیڅکله خپلو هدفونو ته ونه رسیږي. په لوګر ولایت کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې راپور په داسې حال کې خبرېږي چې د بشري حقونو ډلو په وار وار د افغانستان په جګړه کې لښکېلو لور غوښتي سو د عامو افغانانو خوندیتوب باوري کړي. لوړپوړ امریکایي چارواکو د عیسویانو د اختریا کرسمس په مناسبت د خپلو ځواکونو فعالیتونه ستایلي دي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل په یو ټلیفوني تماس کې په افغانستان کې ډیره امریکایي پوځیانو ته د کرسمس مبارکي ویلي او په افغانستان کې د دوی د خدمتونو درناوی کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د هغه میرمنې جیل په امریکا کې یو پوځي صحي مرکز وکوت چې په افغانستان کې ټپي شوي سرتیري پکې تداوي کیږي. دوی دغو ټپي شویو ته د خوشحاله کرسمس غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په یو راډیوي وینا او انټرنټ پیغام کې وویل چې له افغانستان او عراق څخه ډیری امریکایي سرتیري وتلي خو د امریکا ملت باید د جبران لپاره نورې لارې چارې عمومي. د امریکایي سرتیرو د خدمت په اړه په داسې حال کې امریکایي چارواکي څرګندونې کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک پر سر چنې روانې دي. د بدخشان چارواکي وایي په بیلابیلو عواملو سکل ځنګلي ونو په تیره د پستو ونو هیڅ حاصلات نه دي ورکړي. د بدخشان د کرنې رئیس انجینیر محمد عالم عالمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د سړې هوا او د خلکو لخوا د ځنګلونو د ناقانونه پرې کولو له امله په دې ولایت کې د پستې حاصلات د تیرو کلونو په نسبت هیڅ شوي دي. د وایي په بدخشان کې د واخان غرونه اشکاشم جرم او ځینو نورو سیمو کې پر سکل د پستې حاصلات ښه وو خو سکل یې هیڅ حاصلات نه دي ورکړي چې ګڼ شمېر خلکو ته اقتصادي زیان اړولی دی. او په پکتیا کې ځینې پانګوال شکایت کوي چې د مرکز په بیلابیلو برخو کې لوړ پوړیزه ودانۍ جوړې کړي خو حکومت لږمنې سره سره اوبو او برېښنا نه ورسوي. دوی وایي کچېری حکومت د دوی تاسیساتو ته اوبو او برېښنا ونه رسوي میلیونونه افغانۍ پانګه به هیڅ شي. د پکتیا د اوبو او برېښنا رئیس محمد نیازی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د یادو پانګوالو د شکایت په تایید سره وویل که څه هم په تېرو کلونو کې د برېښنا او اوبو د رسولو لپاره کار نه دی شوی خو په نږدې راتلونکي کې به انتقالي برېښنا دغو سیمو ته ورسولی شي. بیا هم خرغلاست. د مصر حکومت چې د دې هیواد پوځي ملاتړ کوي اخوان المسلمین رسمن یوه تروریستي ډله اعلان کړې ده. پرون د دې هیواد د لوړو زده کړو وزیر حسام عیسا چې د مصر د کابینې اعلامیه لوستله په دې اړه د خپل حکومت دریز اعلان کړ. د دې اعلامیې له مخې د اخوان المسلمین د ډلې د تمویل او غړیتوب په شمول ټول فعالیتونه جنایت بلل شوي دي. د مصر له واک څخه لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسي د اخوان المسلمین د ډلې غړی دی. د جولای د میاشتې د 3 نیټې راهیسې چې پکې د مصر د پوځ لخوا محمد مرسي له واکه لرې شو د اخوان المسلمین د ډلې پلویانو په مصر کې مظاهرې او اعتراضونه پیل کړي دي. د مصر چارواکي اخوان المسلمین ډله په دې هیواد کې د څو خونړیو پیښو مسؤوله ګڼي. په دې کې د سیشمې پر ورځ د پولیسو پر یو مرکز ځان وژونکی برید چې شامل دی چې په کې 14 کسان ووژل شول او 100 نور ټپیان شول خو اخوان المسلمین پر لپسې د تورونه رد کړي دي. له دې برید وروسته د مصر صدر اعظم اخوان المسلمین یو تروریستي ډله وبلله خو پرونی اعلامیې د څرګندونو ته د یو رسمي دریز بڼه ورکړه. د سیشمې د ورځې د برید مسؤلیت د انصار بیت المقدس په نوم یوې بلې ډلې پر غاړه اخیستی دی. راپورونه وایي چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د ډبرو سکرو اته کارګران تښتول شوي دي. ویل کېږي دا هغه کارګران دي چې د کوټې د شمال ختیځ په 115 کیلومتر کې په پراته یو شخصي کان کې کار کوي. تښتول شوي کسان د ډبرو سکرو کان ته نږدې په یو کم کې ویدو چې مخپټو وسلوالو پرې برید کړي او ناصرګان ځای ته تښتول دي. د هرنای په نوم د دې سیمې یو چارواکي ویلي ټول تښتول شوي کسان د خیبر پښتونخوا د ایالت د سوات اوسیدونکي دي. تر اوسه پورې د دې کان کیندونکو د تښتونې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی خو بلوچ آزادی غوښتونکو ټولو هغو کسانو ته چې په دې سیمه کې په کانونو کې کار کوي خبرداری ورکړی چې که له کار کولو لاس په سر نه شي له بریدونو سره به مخامخ شي. د ترکیې صدر اعظم د څو وزیرانو له استعفا وروسته د دې هیواد په کابینه کې د بدلونونو اعلان وکړ. رجب طیب اردوان د چهارشنبې په ورځ د تړلو دروازو تر شا له ولسمشر عبدالله ګل سره تر یوې غونډې وروسته په کابینه کې د لسو وزیرانو تبدیلي اعلان کړه.
کابینمزده موجود کابینه ده 10 دیشکلیک
دای وی په کابینه کې لستنه وزیران بدل شوې دي. ما مخکې ویلی و چې د دې مشتې په پای کې به په کابینه کې ځینی بدلونونه راولل. تر دې مخکې پرون د ترکیې د اقتصاد، کورنۍ چارو او چاپیریال ساتنې وزیرانو له خپلو دندو وروسته له هغې استعفا ورکړې چې د درې واړو زامن د اداري فساد په دوسیو کې د لاس لرلو په تور ونیول شول. اردوان همدارنګه له اروپایي ټولنې سره د اړیکو وزیر هم چې د هغه نوم هم په دې قضیه کې یاد شوی و له دندې لرې کړی دی. او د جاپان صدر اعظم نن په توکیو کې د جګړې یوه لنجمنه یادګاري سیمه وکتله. ویل کېږي دغه اقدام به په ګاونډي هیوادونو چین او جنوبي کوریا په غوسه کړي. د جاپان صدر اعظم شینزو ابي ویاندو ویل ښاغلي ابي یاسوکاني هدیره وکتله. دلته د دویمې نړیوالې جګړې رهبران چې د جنګي جرایمو تورونه ورباندې پور دي او د جګړې نور قربانیان خښ دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي سیمې ته د شینزو ابي تګ د چین خلکو ته د نه منلو وړ وباله. ابي تر 2006 میلادي کال وروسته د جاپان لومړی برحاله صدر اعظم دی چې دغه یادګاري سیمه ګوري. د جاپان پخوانی صدر اعظم یون چیرو کیوزمی له 2001 تر 2006 میلادي کلونو پورې هر کال د دې ځای کتنه کوله. د مسالې د جاپان او چین اړیکې زیانمنې کړې وي. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه.
له سفی ولاستانګزی مو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې شوې. د امریکا علي رتبه چارواکو د کرسمس په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د امریکایي پوځیانو خدمت ستایلی. په پکتیا کې د بلند منزلونو خواندان وی دولت ورسره ژمنې کړې وي خو عملي کړې نه دي.
ولایت ورغلی موږ اتحاد دې بل منځلو نو یو ویل سمک ستاسو سره بس منی پر بتا چې برق تکمیلیږي نو تر اوسه نه دې برک علامې هم نشته چې موږ سره څو واره دا وادي او کې دار والی په وخت موږ سره واده سره ده.
په ننګرهار کې موټر چلوونکي وی وسلوال کسان
دوی راځي په پاخه سره د ټوپکو په زور ناز دي 200 روپۍ پرچا ورکي ډریوري کاور نه کی وهیم بیزته کیم سپکا مرته کې سپوره مرته.
پر شمالي وزیرستان د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه حمله کې څلور سخت ریزه وسلوال وجل سوي. دوه 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري. اول د انصاف پلاټ کې
تاسو پښتنو ته جواب آمدای کې سان د کني لري دوی کوي چې ریاست خپل ریاست لري او د وزیر صاحب لري اداري اصلاحات لیکن کله لري نه حل کی
حقیقت صدای پروگرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د امریکا علي رتبه چارواکو د کرسمس په مناسبت په خپلو پیغامونو کې د امریکایي پوځیانو خدمت ستایلې. د امریکا دفاع وزیر پر ټلیفون له هغو امریکایي پوځیانو سره خبرې وکړې چې په افغانستان کې د کرسمس یا د عیسویانو د اختر پر مهال هم په دنده بوختي. د امریکا مرستیال ولسمشر په دې هیواد کې هغه پوځي صحي مرکز وکړ چې په افغانستان کې د ټپي سویو سرتیرو تداوی پکې کیږي. تفصیل نجیب زمان څخه اوري.
په داسې حال کې چې تمه کېږي د امریکا جنګي ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان څخه ووزي او زیات مسؤلیت افغان لوري ته وسپاري، څو امریکایي چارواکو د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مناسبت د خپلو ځواکونو فعالیتونه ستایلي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل په یو ټلیفوني تماس کې په افغانستان کې د ایران امریکایي پوځیانو ته د کرسمس مبارکي ویلي او په افغانستان کې د دوی د خدمتونو درناوی کړی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال جو بایدن او د هغه میرمنې په امریکا کې یو پوځي صحي مرکز وکوت چې په افغانستان کې ټپي سوي سرتیري پکې تداوي کیږي. دوی دوغو ټپي سوي سرتیرو ته د خوشاله کرسمس غوښتنه وکړه. د امریکا ولسمشر په یو رادیوي وینا او انټرنیټي پیغام کې ویل چې له افغانستان او عراق څخه ډیری امریکایي سرتیري وتلي خو د امریکا ملت باید د جبران لپاره نورې لارې چارې ومومي. بارک اوباما د کرسمس په مناسبت په خپل پیغام کې د امریکایي سرتیرو او د دوی د کورنۍ قرباني وستایله.
Today we want all our troops to know دا وی موږ غوړو ټول سرتیرو مو په هیره چې دوی زموږ په سوچ او دواو کې دي. ښه خبر ده چې دا به زموږ اکثرو نویو سرتیرو او وطلانو ته په څو کلونو کې لومړی ورځ وي چې کریسمس له خپلو کورنیو سره لمانځي. په حقیقت کې تر یوې لسیزې زیات موده کېږي چې د عراق جګړه پای ته رسېدلې او په افغانستان کې د مسؤلیتونو په انتقال سره زموږ لږ شمېر پوځیان له خطر سره مخامخ دي.
د امریکا سرتیرو د خدمت په اړه په داسې حال کې امریکایي چارواکي څرګندونې کوي چې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون د لاسلیک پر سر چنې روانې دي. امریکا غوښتنه درلوده چې دغه تړون د دسمبر تر 1 پورې چې نن یې شپږویشتمه نیټه ده لاسلیک سي. ولسمشر حامد کرزی ټینګار کوي تر هغه چې د تړون د لاسلیک لپاره د افغانستان شرایط نوي منل سوي له لاسلیک څخه ډډه کوي.
د پکتیا مرکز ګردیز اوسیدونکو وایي چې په نوې پروژه کې میلیونونه افغانۍ لګولې دي، خو حکومت ورسره د اوبو او برېښنا رسولو کړې ژمنې نه دي پوره کړې. د وی کچې اوبو او برېښنا ونه لري، دنګې ودانۍ به سقوط سي. نور د داوود تپن پر پټ کې
د پکتیا ولایت د مرکز ګردیز د لوړ پوړیزو ودانۍ اوسیدونکو او سرمایه ګزاران وایي چې حکومتي چارواکي ورسره د کړو ژمنو په اړه هیڅ فکر نه کوي. دا دوی په خبره نه ورته د برېښنا ستونزې واره کړي او نام د پاک اوبو رسولو کړي وعده تر دې دمه پوره شوي. د دغې سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې د برېښنا د نشټوالي له امله د ورځې ټولې ګټلې پیسې بیرته د جرناتورونو په تیلو او د څښاک د پاک اوبو په اخیستلو مصرفوي. د یادې سیمې سرمایه ګزاران او وړ پړیز ودانۍ مسولین وای چې په میلیونونو افغانۍ لګښت یې کړی، خو حکومت یې ودانۍ ته د پاک اوبو برېښنا پر رسولو کې پاتې راغلی دی. دوی وای حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې د ودانۍ د 30% کارونو مخکې بولو سره ورته د پاک اوبو او برېښنا د لاینونو غځولو کار په بشپړ ډول سرته ورسوي، خو په خبره چې دا مال د دوی د ودانۍ کارونو تر 30% مخکې تللی، خو د حکومت کړې ژمنې همغسې د ژمنې په توګه په خپل حال پاتې دي. چې دا ګردیز د بلند منزلونو په پروژه کې دول وړ پړیزي ودانۍ لري، وایي د 14 میلیونه افغانۍ په لګښت یې دواړه ودانۍ جوړې کړې دي، ولې د برېښنا او پاک اوبو د نشټوالي له امله ورته څوک د کرایې زړه نه ښه کوي. دا هم وای چې ولایتي ادارې په وارونو وارونو ورته د پاک اوبو او برېښنا د رسولو ژمنې کړې دي، خو ولایتي حکومتي اداره ورسره په ژمنو کې پاتې راغلي. دا بلند منزلونو په پروژه کې دکانداران او اوسیدونکي هم شکایت کوي، وای چې په کاروبار کې د ورځې ګټل شوی پیسې د برېښنا په تولید د جرناتورونو لپاره په تیلو لګوي، او زیاتوي چې که برېښنا وي د خلکو د ژوند ټولې ورځنۍ چارې به ورسره سمې او ښې شي.
په بلند منزلو کې اگر هم مشکلات چې موږ لرو د برق له طرف نه لرو، ځکه دلته موږ سره پټوکپۍ دوکانونه هم دي. موږ مثلا دلته یخچالونه په دوکانونو کې لګولي دي، برق نشته. موږ چې تیل جنریټر ته واچو د موږ د ورځې مزدوري چې د دوکانداري دواړه دوکانونه وچره هم نه پوره کوي موږ ته، ځکه چې دلته یو خانه مونږ کاري ډېر اخلي او بل مشکلات برق دي. نو موږ د دولت نه دا خواهشات لرو چې چیرته نوي خارګوټي بلند منزلو ته برق ورکړي، دا به ډېره غټه خبره وي او د خلکو لپاره به ډېره د افتخار او د فخر ځای وي، ځکه چې د بلند منزل که برق چیرې ولري دلته محصلین ډېر اوسېږي. اکثره بلند منزل دي چې رسېدلي دي فعلا د برق د وجه نه سکوت پاتې دي.
خورا پنچر مین ته پنچرې دکان مې دا بس برقونه ناسته کنه ډېر ټول ورځ کار وکړو، هغه مازیګر کې په ډیزل ولاړې چې موږ ته چرا کې پاتې کېږي چې بیرته هغه بیا ته بس په ډیزل وځي.
د خلکو دغه شکایتونه او ستونزې د دې ولایت د برېښنا رئیس محمد نیازی په ځای بولي او وایي چې په 13 کلونو کې مرکزی حکومت په دې نه دی توانېدلی چې ختیځو ولایتونو ته برېښنا ورسوي، خو دی وایي په نږدې راتلونکي کې به د برېښنا منظم پلان تطبیق کړي.
د دولت په سوې پلان دا دی چې برق وارداتي راشي پکتیا ته، اول په لوګر کې د پروژې تطبیق کېږي، د لوګر نه وروسته بیا پکتیا ته راځي. اوس په لوګر کې یو څه کارونه مخته تللي، خصوصا د پایو سره شوي دي او د پایو ځای د کیندلو زمینه هم اسات شوی دی.
خلک دا شکایتونه په داسې حال کې کوي چې ولایتي ادارې 4 کاله وړاندې د پکتیا ولسونو سره په 3 کلونو کې له کابل څخه د انتقالي برېښنا د لاینونو غځولو پروژې د پلي کېدو او برېښنا رسولو ژمنه کړې وه، خو تر دې مهاله د انتقالي برېښنا پروژې څرک نه لیدل کېږي. داوود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
پننګهار کې د یو شمیر لویو موټرو چلوونکو وایي کله چې دوی ودانیو لپاره تعمیراتي مواد انتقالوي نو پر لویو لارو یو شمیر وسلوال ورڅخه په غیر قانوني توګه پیسې غواړي. تفصیل د شاه محمود شینواری پر پټ کې.
که څه هم له یوې خوا ولایتي اداره وایي هڅې پیل کړي چې په ننګرهار کې د غیر قانوني پیسو د اخیستلو مخنیوی وکړي، ولې بلې خوا د ساختماني موادو یو شمېر سوداګر او د دغو موادو د باروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې اوس هم ترې په بېلابېلو لارو کې غیر قانوني پیسې اخیستل کېږي. دوی د همدې ستونزې په غبرګون کې د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښار د بېسودو پل ته څیرمه راټول شوي وو او د یوه لاریون په ترڅ کې له ولایتي ادارې وغوښتل چې د دوی ستونزه ورته اواره کړي. دوی وایي کله چې ودانۍ لپاره شګې، تیږې یا نور هغه توکي چې د ودانیو په رغولو کې ترې ګټه اخیستل کېږي انتقالوي، د قانوني ټیکس پرته ځینې شخصي ټیکهداران ترې پیسې اخلي.
مونږ چې دا کوم وخت دا پارچې کوو، د پارچو مونږ باندې مخکې 50 افغانۍ پارچې حق کوم باندې د شاروالۍ دفانه کله دا زورواکو ټیکهدارانو دا دغه واخیستلو ټیکهداري دوس مونږ نه 200 کلدار یو ځای اخلي، 500 روپۍ د شاروالۍ بل ځای نه اخلي. بیا چې کوم وخت ورور مونږ د دغه نه روان شولو، د خوند روان شو، د هغه ځای طالبان شته دی، غلشته دی، هغه زموږ پیریر بار کوم په خپل لار چې پاسرو مرمه کوم پیریر بار کو سبې ملازان جوړ شم افغانستان را شو، هغه ځان چې مون پیریر بار کو بیا راشه دلته دوم ته مفت کې مونږ پیسې اخلي.
نو می زیر الله دا یو عبد الهادی نو میږي، یو ګل کریم نو میږي، یو زلمین نو میږي، یو اجی موسی دا سو زور واکی را ټول شوی دی او دلته په زور باندې مونږ نه روپۍ اخلي.
د مادن په ځای چې دوی د مادن سره حق کېږي، استخراج د مادن سره کېږي، په دوی حق حقوق د مادن سره کېږي، په ځای دی هغه چې هغه نه هغه اخلي خپل ژوند اخلي. دوی راځي په پاخه سره د پاکو پزور ناز دی 200 روپے پرچا ور کئ ڈریوری کور نه کی وہی بیزتا کئم سپکا مرتا کس پورا مرتا.
بل خو د ننګرهار ولایتي اداره وایي دوی هیڅ ته اجازه نه ورکوي چې له موټر چلوونکو او یا هم له سوداګرو څخه غیر قانوني پیسې واخلي. د ولایت وین احمد زیاد الزی وایي دا موضوع ولایتي ادارې څېړلې او په خبره یې چې د معدن وزارت لخوا د عایدو د ترلاسه کېدو لپاره ټاکلې اندازه تعین شوي او کچیرې په کوم ځای کې له موټرو څخه له یادې اندازې څخه زیاتې پیسې واخیستل شي نو هغه مجرمین دي او ولایتي اداره به ورسره قانوني چلند وکړي.
د معدنونو څخه د عوایدو د ترلاسه کولو په خاطر باندې خصوصي سکتور ته یو قرارداد ورکړل شوی دی. کلم چې زمونږ د معدنونو څوک تعمیراتي مواد راوړي، کاغذ تیږه اوسي، جغل اوسي او شګ او نور مواد، باید په بنادرو کې ترې پیسې واخیستل شي. دوی ته یو لایحه جوړه شوې ده. لایحه په دې ډول ده چې د تیږې نه فی متر موکا 50 افغانۍ باید واخیستل شي او د جغل او نور موادو نه فی متر موکا 50 افغانۍ واخیستل شي. خو که چیرې د دې لایحې نه زیاتې پیسې اخیستل کېږي، حتماً به ولایتي اداره او د معدن ریاست مسؤلین د دې کار مخنیوی کوي.
د ننګرهار د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د نوي والی راتګ سره سم په دې ولایت کې د نورو برخو ترڅنګ د ناقانونه پیسو د اخیستلو د مخنیوي په برخه کې هم یو کمیسیون جوړ شوی او په هر برخه کې چې ناقانونه پیسې اخیستل کېږي دوی به یې مخه نیسي، ولې تر اوسه د یاد کمیسیون له لوري داسې کومه لاسته راوړنه نه ده اعلان شوې چې د دې مشکل په تور دې څوک نیولی وي.
په پکتیا ولایت کې خلک له ناامنیو او د اداري فساد له زیاتېدو څخه شکایتونه کوي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو له استازي مجیب الرحمن سمکني سره د پکتیا ولایت د ستونزو په اړه د اوتپان ځانګړې مرکه کړې. په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د اداري فساد په وړاندې څه کارونه سوي دي.
فساد تنها د پکتیا په دوایرو کې نه ده، بلکې فساد اصلا جوړ شوی ده د مرکز نه راغلی ده. او فساد همیشه لپاره کله چې فساد خپل اوج ته رسیږي یا فساد په یوه جمعیه کې انشاب کوي او زیاتیږي، دا د پورته نه ښکته راځي. که چېرته دغه فساد د ښکته نه پورته تللی او حاکم چې و هغه حاکم د فساد نه خالي وای، نو بیا مخه یې ډېره خانې ولی کېدله. اما بدبختي دغه ده چې دلته فساد د پورته نه راغلی ده. کله چې چارواکی لوړ پوړی په فساد اخته وي، نو ټیټ خلک د هغه لاس د فساد نه نشي نیولی. یعنی دغه څوک چې دلته فساد کوي، دا په دې فساد کې دنه د څونه فساد یو کړه غلا وکړه ټول په جیب کې اچوي، دا هم دغه مروړي عمل ته په مرکز کې تقسیم وي. مرکز کې دغه عامر چې هغه د خپل ځنه پورته بل شخص وروړي، نو دغه علت ده چې دوی د تدریجي واکړی جوړ کړی ده. دا کړی ختمول وخت غوړي. په هغه حالت کې کیږي چې کله په یو نظام کې قانون حاکم وي، تاسو ګورئ دلته د قانون حاکمیت نشته، ناامني ده. کله چې په یو مملکت کې ناامني وي، هلته د قانون حاکمیت نه اوسي، فساد به څنګه د منځه یوړل شي؟ او پات شو ته دې خبرې پر ځای تاسو ولې تاسو وکیل په سپارڅ کې دي؟ یعنی یو څه مې کړی دي چې مو په پکتیا کې کمیته فرق نه چولی چې دا مې ټول نه زیات خلک زیات خدمت کړی دا او دویم دا چې خپل قوم په نوم موثق نه دروسته چې د ما قومي دا او د پکتیا کې په ریاست کې استخدام شوی کنه تاسو ته هرڅه معلوم دي ته چې نن دی وزیر ریاست معرف او یادې بل ریاست اسناد راواسي ممکن کومه هغه سکړي نن په دغه میډیا په مخې باندې سوال هم کړی وای خو دا دی زدي وکیل په سیمه دا ویل شم چې ما ته ټول نغد خدمت دا غره چې په پکتیا کې ما تر اوسه پورې کمی تعویض لاس نه راچوله
مننه وکیل صاحب دی امیر اختیار ریاست او خزو چار ریاست سرپرستی رئیسان اداره کوي او دغه ادارې لا هم ندی اعلان سوي چې د دې پر رئیسان وټاکل سي لامل په څه کې ده
د دې لامل هم بیخي واضح ده واضح دغه شاید چې اول خو دغه دوی سرپرستی د اساسي قانون خلاف خبره ده یعنی دوی د پرمان په اساس د پرمان هم رئیس جمهور فرمان دور کړی د مربوطه وزارتونو فرمان دلته کورونه کوي د دوه میاشتو نه پورته خپل سرپرستی د قانون خلاف کړده د دوی ټول کړنې نن که خه کوي او که بد کوي دا مخالف دی قانون دی دوام دا چې تر اوسه پورې د خلک سرپرست پات شوی دی دوه علتې دي هغه څوک چې هغه واجد شرایط خلک دي هغه وزارتونه مربوطه وزارتونه دوی نه استخداموي ولی نه استخداموي ځکه نه استخداموي چې هغه څوک چې هغه واجد شرایط دي د پکتیاوال دي د پکتیا به اهل خلک دي هغه که چېرته دوی استخدام کړل دوی ته ګټه نه رسیږي مربوطه وزارتونه ته ګټه نه رسیږي یو علت دغه ده دویم علت دغه ده چې دلته تاسو بیا هم درته وایم چې بد وختونه پکتیا کې هغه چارواکي که هر څوک ده هغه بیا هم کوشش کوي چې د خپل د نږدې دوستانو د جملې نصور دی ریاستو ته استخدام کړي هغه د دوی نږدې دوستان چې هغه د ریاستونو ورته نه لري ځکه الته کدي ریاست راځي د ریاست بل سرپرست په صفه دونی شروع کړل دوی بوزي الته په اصلاحات دوی طریقې امتحان ورکوي کله چې امتحان ورکړي دوی برسمن دلته راځي په امتحان کې هغه د دوی خپل خپلوان چې هغه د امتحان ورته نه لري هغه څوک چې ورته لري هغه د پرسر زمونه سجن نه کوي
خو تاسو څه کړی دی په دې برخه کې
په دې ارتباط ما د امیر اختیار وزیر درې ځلې په دې ارتباط کې نوول ده چې مونږ ته د پکتیا ریاست لپاره خصوصا د صحت لپاره چې هغه د مونږ لپاره د پکتیا والو لپاره یو حیاتي ریاست ده دې لپاره د پوسټ اصلاحات اداري ته ورکه اعلان کړه چې نوې رئیس مونږ ته راشي اما هغه دلته په خونه کوم رئیس و هغه په اصلاحات اداري طریقې امتحان کې کامیاب شوی ده کامیاب راغلی ده هغه یې لري کړو په هر نوې چې لري کړی وي نو اوس هغه وزیر چې د پکتیا د افغانستان د صحت امنیت وزیر هغه په ویره کې دا ډریږي په ترس کې ده اما مشکل دلته بیا هم بیا ته وایي چې دلته مشکل د صحت امنیت وزارت مشکل ده
د صحت امنیت وزارت مشکل ده مشکل به پکتیاوال دی مشکل نمړ سي
د پکتیا سي ستونزې تر هر څه نه مو ته ځاتي معلومه دي ذکر ته معلومه دي چې دیو خونه ډاکټر هم او بل د امیر اختیار د ولسی جرګې د صحت کمیسیون معاون هم مو ته د خلکو ستونزې هم معلومه دي اما ما درته ویل چې دلته فساد موجود ده فساد خپل په وزارت کې په داخله وزارت کې ده او د فساد دواغه مې ته وخل چې نه معرفي کې دوه علت دي یو هغه علت دغه چې خپل د دې مونږ د ولایت چارواکي غوړي چې خپل خپلوان تر اولي هغه د څوک راولي چې هغه د وسنای کوم سیستم چې په دې به هم شکر او بس ان تر دې نه به هم درته بده نه به بتر کې درته
نو پکتیاوال څه
پکتیاواله پکتیاوال دې مونږ به کومه کور سره وکړو مونږ په دې وزیر نه هم زور راوړو او دوی دې هم هغه څوک چې هغه واقعا واجد شرایط وي په یو پکتیاوالي احساس سره هغه د اصلاحات
دغه یوازې
طریقه امتحان ورکي امتحان ورکي راځي تل په دې پوسټ
دغه یوازې مونږ د امیر اختیار ریاست پاړه وغوښتل دي خزو چار ریاست هم لري تیر یو نیم کال راځي سرپرست اداره کوي او ځین نور ادارې هم ست
ما مخکې مرزر ته وکړو چې دلته یو تعداد مشکلات دغه سړي چې موږ تاسو خپل داخلي ستونزې هم لرو داخلي ستونزې زه به هم درته مشخص کړم خو دمو نه خې ته معلوم دي داخلي ستونزې دغه لري چې په پکتیا کې یو بدبختي دغه پیدا شو چې د تیر دوه درو کلو راهیسې پکتیا په کومونو وشل شو یو لار دغه ده چې دغه لکه نن چې څنګه ځوانان راټول شوي دي دغه ځوانان موږ او تاسو ټول میډیا دا ټول سره یو شي یو موټی شي دغه خلکو په خلاف چې هغه په پکتیا کې کمی تفرقه اچوي په پکتیا کې فساد کوي په دې پکتیا هغه لوړپوړي مامورین چې هغه دي قومي بیسونو په اساس دلته راولي په دندې ګماري دې خلکو په خلاف کچیر ته موږ تاسو یو چغه جګه کړه تاسو یقین وکړئ کبیا په 15 کال بعد هم دغه خیانت وکړو کې او بل پردای څوک راځي د سرحدي ولسوالۍ نه چالت امنیت ملي ورته پروت د هلته سرحدي پولیس لرو هلته ملي اردو لرو محلي ملي پولیس لرو بیا هم یو څوک راځي په میاشتو میاشتو بیگانه سړی دی بل ملک سړی ته په کور کې ژوند کوي اما تو هغه پکتیا ماده تو ویل چې پکتیا کې هغه کومي حرکتونه کومي خبره د تعهدونه ټول دی مازه تللی دی دا څه نشي ورته ویل چې ته د پلانکی جن راغلی او دلته راځي د ما په منطقه کې چې څه ډول کې مشکل کوي بیا هم درته وایم چې پکتیاوال کچته د زړه د کومي ونه غوړي چې پکتیا کې اتفاق اتحاد منصر شي د دې کومي تعصبات نه تیر نشي یو بل ته متقابل احترام موجود نه اوسي هم دا څه بدبختي به نور هم نه نرسي نور به هم نه نور به هم نه اتفاق
تاسو فکر پیدا ته پرکه چا چولې ده تاسو دومره وګړي خبرې پیوکړي
دا تفرقه ټول پکې ولته معلومه ده چې چا واچولې ده دا مشخص یو دوه کسونه کسانه دي ګوره دلته په دې ملک دیش کوله جنگونه تیر شول دلته سیاسی مداخله روان دي دلته د خارجي مملکو مداخله روان دي پکچا یو غرنای سرحدي ولایت ده یعنی دلته د هر سړي پر بهترین زمينه سازي کیږي قومي تفرقه کا چويم همدنن تاسو ول دل چې بلر د زازا یو د منګل په پټون کې جنگ وو اما د دوړو فریق سره کومکونه کې دل دی بلې خوانه دا سیاسی تفرقه یو دوه شخص پر مربوط نه ده دوه کسونه د نشل کولای دوه درو کسونه ځکه کاری کړای وای بلکې د دې لپاره کار شوی د په مجموع کې یعنی زه تنه د پکتیا خبر نه تکم دومره باید ته وایم چې په مجموع کې د پښتون د منځوړلو لپاره د سیاسي جوړ شوی دی خو بیا هم ګوره د افغانستان اصلي مشکل هم دا غري چې د پښتون لپاره یعنی تاسو وګورئ جنگ پښتون د بسیودی پښتون کې د تروریسم پښتون کې د القاعدا پښتون کې د خپل د پښتون د القاعدا نوم سره تقریبا دغه سره کړی دی لکه چې پښتون مخلی لکه پختون چل کیدا وی بیا په پختون کې زدا زړه په جرأت سره ویل شم چې په پختون کې پکتیا هغه کور ده یعنی پکتیا د پختون مشر ور ده مشر کور ده د مشر کور کې په تفرقه اچونه کې د مرکزی نظام ګټه هم د ور کې تا د بهرنۍ او دښمنانو ګټه ده هم ور کې ده او په دې ځکه به څوک سخت غرض کمی شي خلک به وایي چې هغه هم د کورونه کړی وي چې هغه ممکن تو تحمل وي تا غوته د میډیا بلکاست تحمل وي نور تحمل وي د پکتیا د بیت پکای لته نه ده
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استاد مجیب رحمان سمکنی وو او وسم احمد شبر نړیوالو رسپانډو ته کتنه کوي
د لویدی سیاشمیر رسپانډو په کابل باندې د توغندیو د پرونی بریټ مسله چړلې ده نیویارک ټایمز لیکي طالبانو جوړه توغندی د امریکا پر سفارت سهار وختي وبښتل او لدی سره په سلګونو امریکایي ډیپلوماټان او مرستندوی کارکونکي د کرسمس د لمانځلو په درشل کې اړیستل چې خوندي ځایونو ته ولاړ شي ورسپانه بیا پدې کې هم شک ویني چې د طالبانو د توغندی د بریټ هدف په سفارت نیویارک ټایمز وړاندې لیکي پر کابل د توغندو یو بریډونه ډیر کله په هدف نه لګیږي ورسپانه د مثال لپاره لیکي د 2009 میلادي کال د ولسمشر تر انتخاباتو مخکې چې پر کومو توغندو یو حس شوي و چې ارګو ولي اکثره شاوخوا لګیدلې و د ورسپانه په وینا طالبانو له پرونی بریډ وروسته سمدستي مسولیت ومنه او د دوی ویان زبیح الله مجاهد د انټرنیټ تلاري په ټویټر باندې کې ولیکل چې طالبانو د امریکا سفارت څلور توغندي وبښت او ترنه مرشوب لای واړوله نیویارک ټایمز دا هم لیکي طالبان تل د خپل بریډونو په برخه کې مبالغه کوي او د بریډ په سفارت کې نه څوک وژلي او نه یې شوبل کړی دی د لویدی سوبل ورسپانه واشنگتن پوسټ هم لیکلی دی چې طالبان په خپل ادعاو کې تل مبالغه کوي ټلګراف ورسپانه بیا دا مسله تر دې سرلیک لاندې څېړلې طالبانو په ارک کې د امریکا پر سفارت د کرسمس په ورځ بریټ وکړ تر دې عنوان لاندې لیکل شوی دی چې د کرسمس په سهار د سفارت په محوطه کې د دوو توغندیو لګیدل یو ځل بیا دا خبره چاته وریادوي چې افغانستان لا هم خوندي نه دی ټلګراف بیا وړاندې لیکي د افغانستان په مرکز کابل باندې په روسیو کلونو کې لښ توغندي لګیدلې دي خو روان میلادي کال چې ناټو امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته سپارلې دی یا خیانو نور بریدونه ډیر کړی دي
پر شمالي وزیرستان د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په تازه حمله کې څلور سختريزي وسله وال وژل سوي دي تفصيل په دې رپورت کې
د افغانستان پولیس تسیر مد قبایلی سیمه شمالي وزیرستان میرانشا ته نږدې په قطب خیل کې لیکي دولتي چارواکي وایي چې د امریکا د بي پيلوټ الوتکو په یو تازه بریټ کې څلور سختريزي وسله وال وژل شوي د ځای دولتي مسولینو د معلوماتو لمخې د غالوتکو د پنځشنبه په شپه وخت د شمالي وزیرستان مرکزی بازار میرانشاه د نږدې په قطب خیل نومي سیمه کې پر یو کور دوه پر لپسې توغندي او توغول چې په ترس کې سلور سخت دریزه وسلوال وژل شول او یو شمېر ټپیان شول ځای دولتي مسولینو لا تر دې دمه د وژل شوی وسلوالو د هویت پاره سن دی ویلي خو اټکل کیږي چې وژل شوی سخت دریزه د پاکستانی وسلوالو طالبانو غړي دي یوې با خبرې ځای سرچینې د نوم نه خود په شرط ازادي رادیو ته ویل بی پیلوټ الوتکو د سخت دریزه وسلواله یو مرکز په نخه کړي چې پترس کې په مرکز کې موجود خلک وژل شوی دي او مرکز نړیدل دی تر برید روسته تر ډیره پورې په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو پروازونه روان وو پر شمالي وزیرستان په داسې وخت کې د بی پیلوټ الوتکو برید شوه چې تر دې وړاندې د نومبر میاشتې په 28 نیټه د امریکا بی پیلوټ الوتکو د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت تر ولکې لاندې سیمه ټل کې پر یوې مدرسې برید کړو چې پترس کې د قانون شبکې د یو تنجک پوری غړي په ګډون شپږ وسلوال وژل شوی وو همداراز د نومبر په لومړۍ نیټه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود تر وژل کېدو وروسته د پاکستان تحریک انصاف او جماعت اسلامی ګوندونو په خیبر پختونخوا کې د دغو بریدونو په ضد د اعتراض په ډول په افغانستان کې د میشتو بهرنیو ځواکونو پر وړاندې اکمالتي لار تړلې ده. خو په روانه میاشت کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر چک هیګل پاکستان ته د خپل څو ساعتنی سفر په ترڅ کې د دغه هیواد صدر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر راحیل شریف ته خبرداری ورکړ چې که چیرې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو پر مخ اکمالتي لار خلاصه نه کړي نو هیواد باید د پاکستان پوځي او اقتصادي مرستې وځنډوي. که څه هم د پاکستان حکومت د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي چې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه بند کړي، خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي تر څو پورې چې په دغو سیمو کې د نړیوالو ترهګرو مرکزونه موجود وي تر هغې به پر دغه سیمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه روان وي. او په خبره پاکستان ته پکار دي چې د نړیوالو ترهګرو پر خلاف لازم ګامونه پورته کړي.
له دې رپورټ سره په افغانستان کې د سهار 10:30 شوې د مهمو خبرونو سرخطونه له صفي الله سنګزي څخه اوري.
د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د لوګر په مرکز پل علم کې هغه برید غندلې چې پکې شپږ تنه وژل شول او 14 نور ټپیان شول. د بدخشان چارواکي وایي په بیلابیلو عواملو سږ کال ځنګلي ونو په تیرایو د پستو ونو هیڅ حاصلات نه دي ورکړي. په پکتیا کې ځینې پانګوال شکایت کوي چې د مرکز په بیلابیلو برخو کې لوړ پوړیزې ودانۍ جوړې کړي خو حکومت له ژمنې سره سره اوبه او برېښنا نه ورسوي. د مصر حکومت چې د دې هیواد پوځي ملاتړ کوي اخوان المسلمین رسمن یو تروریستي ډله اعلان کړي ده. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان د چهارشنبه پورز د تړل دروازو تر شا له ولسمشر عبدالله ګل سره ترې وی غونډې وروسته په کابینه کې د لس وزیرانو تبدیلی اعلان کړه. او د جاپان صدر اعظم نن په توکیو کې د جګړې ولانجمنه یادګاري سیمه وکتل ویل کېږي دغه اقدام به گاونډي هیوادونه چین او جنوبي کوریا په غوسه کړي.
دا مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې صاف او واضح اوري چې پته ده ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ پکې تازه خبرونه او راپورونه ولولئ او په باسنو کې برخه واخلئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپریږي. د انصاف پلاټه کې او حقیقت څه دی؟
د انصاف پلاټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دی کړه باندې ورستې رشي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې وز ما د یک سر نوښت ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګرک وای حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پکې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې محمد فرید وایي چې د روان المریز کال په پیل کې د پوهنې وزارت چارواکو له دندې ګوښه کړ او ورته یې وویل چې د اداري اصلاحاتو د ازموینې د ترسره کولو په تمه دی اوسي. محمد فرید وایي د روان المریز کال په پیل کې د پوهنې د وزارت د تحیه او تدارکاتو د ریاست 95 تنه کارکوونکي له دندې ګوښه شول. 25 کلن محمد فرید چې دغه ریاست د قرطاسي مامور و هم د اداري اصلاحاتو د ازموینې په تمه په کور کې کېنول شو. د چې دوه ماشومان لري وای نه پوهیږي د کورنۍ د نفقې د پوره کولو لپاره کوم کار ته لاس واچوي. محمد فرید وای چې لږ خوشوي کسانو سره یو ځای هر کله د پوهنې وزارت اداري معینیت ته د خپل برخلیک د معلومولو لپاره مراجعه کوي خو څوک غاک نه اوري.
وخت امیره میخواین که معلوم شه که ما چرا تنقید شدیم.
فقط همدا غواړو چې معلومه شي مونږ ولې تنقید شو. که بیرته مونږ ته وظیفه راکوي چې مونږ انتظار وکړو او پوه شو چې مونږ بیرته د وظیفې خاوندان کیږو، که نه نو چې نه یې راکوي بیا هم حداقل خپل غم وخورو یا یوه کراچۍ پر سره کیږدو او شیان پکې خرڅ کړو او چیرې مزدورکاري وکړو. مونږ یې په دې تمه کې نیولې چې تاسو نن سبا مقرریږئ. دا د 1992 کال آخر دی، دوی یا درې میاشتې پاتې دي.
مونږ
د محمد فرید د ستونزې په اړه د پوهنې د وزارت لوایان محمد کبیر اقمال سره د محمد فرید په حضور کې تلیفونی مرکه کړي. دوی شکایت لري چې د پوهن د وزارت د تدارکات او ریاست نه دوی د کال د ساره یعنی د لمریز کال لپاره دوی منفک شوي دي. دوی وایي چې 15 نوي کسان د دې ریاست نه منفک شوي دي. تاسو په دې اړه څه وایي؟ د دې موضوع نه څومره تاسو خبر یې؟
ګورئ، دا د پوهنې وزارت یو له وزارتونو ده چې په جدي شکل پکې د اداري اصلاحاتو پروسه روانه ده. موږ په هغو بستونو کې چې هغوی اصلاحاتو ته نه دي معرفي شوي، موږ هغه بستونه له سره اعلانوو او وړ کسان پکې نیسو. اهمیت او اولویت هغو کسانو ته ورکوو که په شرایطو پرې چې دوی په هغو بستو کې وظیفه ترسره کړې وي او هغلته کار کړی وي. زه نه پوهېږم، دا ورور ما مخامخ خپله نه درېدلی چې واقعا زموږ د تدارکاتو کارمند به وي که به نه وي. خو ستونزه زموږ دا ده چې بستونه اعلانېږي په هغه خپل وخت. متاسفانه څو موده وړاندې به تاسو د وزیر صاحب له خولې هم اورېدلي وي چې د اداري اصلاحاتو د کمیشن مربوط دي دا موضوعات. دوی که له موږ سره خپلې مرستې چټاکې کړي، زموږ پلان دا ده چې څومره بستونه هم اعلان ته سپارل کېږي، څومره بستونه هم چې اصلاحاتو ته ضرورت لري هغه بستونه موږ پر مخ باندې بوزو او کسان ورته لسره وګمارو. چیرې بیا داسې کېږي چې بس اعلانېږي، بس ته موږ لسانس غواړو او دا ملګری زموږ د اتم یا د لسم یا د دولسم فارغ ده، یا موږ ماستر ورته غواړو او دا ملګری زموږ لسانس یا د دولسم فارغ ده، بیا نه نیول کېږي. دا خو هغه عادي پروسه د رقابت ده چې خپل نظام او حکومت د چارو د ښه والي او د بهبود لپاره.
اکمل صاحب، باید وبخیر، یوه خبره تاسو ته ووایم چې د دوی کارت همدا اوس ما سره دی. محمد فرید محمد اسلم پوپلزی دی، د تحیې او تدارکاتو د ریاست غړی دی، او دا کارت م په فکر کوم چې دیارلس سوه او نهه اتیاوم کې اخیستی دی. او دوی دا د دوه درې کاله سابقه هم لري، او وایي دوه ماشومان لري، 15 کلن دی، ځوان دی. دلته کله چې د انصاف په لاټه کې پروګرام اورېدلی، موږ ته مراجعه کړو، خپل مشکل موږ سره طرح کړو، وایي چې د کوم لارې زه پر مخ لاړ شم. تاسو دوی ته څه سپار؟
دوی له دندو نه دي منفک شوي، دوی اصلاحاتو ته شاملېږي. کله هم چې دغه پروسه راغله، دوی به خپلو بستونو ته بېرته راځي، وظیفې به کوي که بریالي سول، او کله دوی نه وړ کسان راځي
تا فیلن مور اصلاحات اداری یه چیز نده تک شما بسلاحات
دا اقمل سب دا فرید خانم کم چگواری ووی
نزل تاسو سر خبری کوم.
آه میره بندی
ز تاسو سر خبری کوم، از نپیگم دا ملگره ایز نپیجنم چه سوک دا سوک نده. از تاسو پختانه تا جواب آیم دای کسان دیخنی لاری دوی کوایی چی ریاست تخپل ریاست لاری او دی وزیر سب لاری اداری اصلاحات دی کمیسیون لاری نه حال کی. زه فکر نه کوم چې زموږ یو مامور دی دې ته اړتیا او زموږ لرو چې دی یو بل مرګي له سره محاوره وکړي. زه ستاسو اندېښنې چې څه
بیا خبره کوم.
دوی وایي چې موږ ته نه ویلي چې د اداري اصلاحاتو ازموینه ترې نه اخیستل کېږي او یو کال د چوزګار دی. تاسو په دې پروسه کې دوی ته اطلاع ورکوئ؟ مامورین ته وایي چې تاسو د اداري اصلاحاتو له کبله منفک شوي وي او بیا تاسو بیرته مراجعه وکړئ؟ دا پروسیجر څنګه دی؟
زه بیا تاسو ته وایم، دا خلک منفک شوي نه دي. د دې موضوع نه زه خبر یم. د دوی بستونه اعلان ته تللي دي. د دوی هغه کسان چې بې له شکه که دای ورور هم په داسې بس کې وي چې په شرایطو نه ده پوره، بل څوک به راځي، د ته به بله وظیفه ورکول کېږي، هېڅوک منفک شوي نه دي.
رقابتي
ده که په رقابت کې څوک ناکام راغلل، بې له شکه ناکامېږي. حمیدې جانې، تاسو اوس معلومات ته کاشکې اوس هغه
نظام
وایي چې سل په سلو کې دي یو سړی چې یو چېرته ولګېد، هغه د تغییر و تبدیل نه کوي. خو رئیسان هم تغییر و تبدیل کوي، وزیران هم کوي، وزیر رئیس هم د وظیفې لرې کېږي، وزیر هم لرې کېږي.
اقمال صاحب، ډېره بخښنه غواړم، دوه ټکي خبره دام لدی که دا تاسو زحمت نه کېږي واورئ.
ما در جریان یک سال، اقمال صاحب بسیار ببخشین البته، در جریان یک سال کس از ما پرسانه کد و ما بکر.
اقمال صاحب، در یو کال پا موده که چی منگ وزگارو چاله منگ سخه پختنه و نکره، آیا چوم را وقت رو سبه منگ در کار خواندان شو یا با نشو؟ او دا چی اقمال صاحب وای چی خواهی دای بل نهمه یا لسم طولگی نفارق شوی وی؟ نه، دا سمه دا چی زلو دولسم سمف نفارق شویم. او کتاسو در اداری اصلاحات و طول فرمی و گوره لیکل شوی حد اقل بکلوریا. نو حد اقل ما پوره کرده کل چیز بکلوریایم نو چو وکرم؟ اوس نو زل افغانستان ولاړ شم، نو مجبور یم هغه ځای ته لاړ شم چې بکالوریا پاس منی.
پس مجبور هستم که برم یک جایی که بکالوریا پاس بپذیرم.
اقمال صاحب، دوی د پوهنې وزارت ته مراجعه وکړي که د اداري اصلاحاتو کمیسیون ته؟
ګورئ، دوی چې خپل ریاست ته مراجعه وکړي، خپل ریاست به مشکلات مکمل ورته وایي. زه فکر نه کوم چې دا دغه ستونزه وي. بل خبر زه تاسو کوم، ګورئ، د اداري اصلاحاتو پروسه داسې پروسه ده چې څوک پکې ښو وظیفو ته رسیږي، څوک پکې خپلې وظیفې له لاسه ورکوي. او دا وسنۍ سیستم تاسو ته معلوم ده، داسې سیستم نه ده چې حکومت سل په سلو کې د خلکو د وظیفو ګرانټي کړې وي او خلکو ته د کار موندلو وظیفه هم د حکومت پر غاړه وي. د دې ترڅنګ موږ د خپل مامورینو قدر کوو، تقدیر کوو، هغوی ځان سره ساتو چې په شرایطو پوره وي. اوس هم هیڅوک منفق شوی نه دی تر هغه پورې چې موږ تبصره
وکړو. احمد صاحب با معذرت، ما د جوریان یک سال که بیکار افتاده ایم، آیا هدفتان از
حق مل صاحب په بخښنه سره موږ د یو کال په موده کې چې وزګار وو، آیا ستاسو هدف لدی نه چې منفق شوی نه دی؟ څه دی؟ تنخوا نه لرو، کوم عواید نه لرو، هدف لدی څه دی چې موږ نه یو منفق شوی؟
ماش نداریم، کدام عایدات دیگه نداریم، من هدف از چی است که ما
او دوی زواب کړی دی؟ دوی ته ویل چې تاسو
د خپل ټول ماشینه
ګورئ ګورئ زه دوی په کیس ما خو تاسو ویل چې ټلیفون لارې زکه خبر نه سم کوی چې دوی په موضوع ز خبر نه يم. ډیر داسې کسان ست چې موږ منفقو هم واقعا په وزارت کې ډیر داسې مامورین تاسو ویني شاید راته زما خپل دفتر کې ویني چې اوسو کوي چې کارونه کی او ظرفیت د کارونه لري یا بل ستونزو لري. منفقی ست په اداراتو کې د وظیفې نه لري کول ست ترفی ست تنزیل شته د ټول کیسه په اداراتو کې. نو داسې خو نه کېږي چې په داسې یو وزارت کې چې له درې نیم لکو نه مامورینو چت وي یو نفر دې داسې نه وي چې دای دې منفق شوی وي. که احیانا هغه کیس کې چې زه تاسو سره غږیږم د اداري اصلاحاتو هغه موضوع ده، او که دا یو کال مخکې منفق شوی دا د یو کال مخکې قصه ده راځي له قانوني لارې نه دي وزارت کې دا تعقیب کړي، او که قصه داسې وي چې موږ هغه نوي کسه یا اتیا کسه چې بستونه اعلان کړي د هغوی بستونه د اداري اصلاحاتو د کمیسیون له اصولو سره سم اعلان شوي دي، که دوی وړتیا ولري دوی به بېرته دې بستو ته راځي، او که دوی وړتیا ونه لري نور کسان به راځي.
او مهرباني کور ودان اکمل صاحب شوده خدای په ما. تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره طرح کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0822002022.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د دې اونۍ د حقیقت صدې پروګرام ته مو یو ځل بیا زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د حسایې د مرکزی ادارې سرپرست او مرستیال حسیب الله موحد زموږ ملمدی. تاسو خبرې چې د حسایې مرکزی اداره له ډول ډول سرویګانو سربیره ځینې نور چارې هم پر مخ بیایي، خو له ښاغلي موحد سره په دې پروګرام کې یوازې د دوی د سرویګانو په اړه خبرې کوو. موحد صاحب، د احصایه مرکزی اداره 15 ډوله سرویګان پر مخ بیایي، کله وضاحت راکړي دا 15 ډوله سرویګان په کومو برخو کې دي او اوس هم دوام لري کنه؟
د لوی خدای په نامه او همداسې چې تاسو مو فرمایل، او مونږ یو ډېر غټ سروي چې لرو هغه د سروي اقتصادي اجتماعي او دیموګرافیکي دي چې په کابل ولایت کې د یو میاشتې تر دې دمه ادامه لري، او ان شاء الله په اخر د مرغوم د میاشتې کې ان شاء الله پاترسیږي. په دې سروې کې مونږ د
کډینور سرویګان نمونه موخله د نوبات خبرې په وکړو.
دوهمه سروې د ناروی مشهور دي چې هغه د ملي خطرات او اوسې پذیری سروې ده. یو سروې مونږ د یونیسف د ادارې څخه یو ځای مختبه چې هغه د میکس او یا د چند شاخزه سروې اغه نوم لري اغه مختبی د بل سروي مونږ د جنسیت او یا جندر په نوم دی چې د زنان او مردانو مشارکت په تصمیم گیری کې
دا سرویګان اوس مهال فعال دي. ټول
د انروي سروي چې دی د سلورم دور دی چې مونږ په 2016 کال کې د نوې دور شروع کیږي. مونږ درې دوره د 2003 کال، 2015 کال او 2001 کال کې مونږ هغه تمام شوی دی او پرونی ټول شته دی او د داد څلورم دور دی او د مشارکت د خزه اونرینه مشارکت په تصمیم گیری کې هغه دوهم دور دی. یو دور ختم شوی دی او مونږ په دې محل کې د ارقام راټولول د خلاصي ودی پروسس د ارقام دی.
یعنی ځین سرویګان روان دي او ځین هم په پړاوونو باندې ویشل شوی چې کله روان وي او کله دریږي تاسو ټول په جریان کې نه وي. بله موحد صاحب، دا کومه سروې چې لوي مشتره په دې خو په کابل ښار کې پیل شوې ده، د دې سروې په اړه وایي، د دې سروې هدف څه دی او څومره وخت په کابل ښار کې بشپړ شي؟
هغه چې دا د نامه څخه پیدا دي چې اقتصادي، اجتماعي او دیموګرافیکي دي، دا ارقام چې جمهوریکي راټول کیږي د اجتماعي، اقتصادي او دیموګرافیکي په معنا چې د نفوسو معلوم کولو چې ګروپونه د سن معلوم کیږي، تولدات دي، وفات دي، مرګ و میر دي، د کار او بیکاری دي، دا سنور شاین په دې سروې کې جمهوریکي او دا ارقام چې نهایی شو د پالیسازانو او د پلانګزارانو ته وړاندې کیږي چې دوی د دې ارقامو څخه د استفاده کوي دولت او د نورو ارګانونو د اکادمیک ارګانونو استفاده وړي.
مثلا تاسو کابل ښار کې سروې وکړه، تاسو د کابل ښار د نفوس شمیر معلوم شو، د خلکو د ژوند کچه درته معلومه سوه، د اقتصاد اندازې درته معلومه شو چې په اقتصاد به کومه کچه کې دی. بیا تاسو وایئ چې حکومت پلانونه ورته جوړوي، حکومت څه کولی شي بیا دې خلکو ته؟
په ټول نړۍ کې د اسایي مرکزی ادارې یا د اسایي وزارت دی په پزولو هیوادونو کې دا یوازې دا مخپله پولیساز اداره نه دی، دا ارقام چې راټول کیږي.
بله، ارقام چې ټول شول، بیا تاسو ویل چې حکومت ورته پالیسي جوړوي، تاسو په نظر حکومت به څه ډول پالیسي جوړی کی د ژوند د سطح د لوړول لپاره به هم څه پروګرامونه ولري کنه؟
ولنه په تور دی مثال مونږ چې د ارقام راټول کو، نه تنها دولت ولاند کو بلکې ټول استفاده کوونکي دا کولای شي چې استفاده وکړي. دولت کولای شي چې پلانونه او پروګرامونه د دې ارقامو د روشنایی په دې ارقامو کې د کولای شي چې پالیسیګان طرح کړي. په تور د مثال د مسکن او کور جوړولو وزارت کولای شي چې د دې ارقام له مخې څخه دا پروګرامونه جوړ کړي. د ساتنه وزارت کولای شي چې د مرګومیر اطفال د دې ارقام څخه استفاده وکړي او پلانونه جوړ کړي. معارف وزارت دا کولای شي چې مکاتب او دغه شان آمادگی ونیسي.
موحد صاحب، تاسو له خبرونه حتما اوریدونکو هم داسې درک اخیستی چې کله تاسو دا سروې کوي یا مخکې مو چې کوم سروې غانې کړي، له غنا بیلابیل ارګانونه یا بیلابیل وزارتونه الهام اخلي او بیا د هغو پر وړاندې کې د غټولنې د خلکو د ژوند په اړه تصمیم نیسي چې هغه پرختیا هم پکې راځي، معرف یا پوهنه هم پکې راځي او د ژوند نورې برخې. تر اوسه چې تاسو په تیرو لس کلونو کې کوم سروې غانې کړي، آیا حکومت د هغو سروې غانو لمخه د خلکو د ژوند د ښکولو لپاره په بیلابیل برخو کې تصامیم نیولی او کستا سروې غانې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوی او حکومت په وړاندې نور اقدامات نه دي کړي؟
دا ډېر ښه سوال و. متاسفانه چې حکومت او پولیسازان ډېر لږ دغه سروې غانې څخه او د ارقام چې مونږ وړاندې کوو استفاده کوي. زمونږ یو غټ استفاده کوون کې د خارجي مؤسسات او خارجي دفاتر دي چې دوی ډېر علاقه مندي لري
او په حکومت کې دننه نور وزارتونه تاسو له سروې غانې تر اوسه استفاده نه ده کړې؟
استفاده کوي، خو په هغه شکل چې باید استفاده وکړي استفاده نه کوي. متاسفانه باید ټول پالیسیګان د ارقام په واسطه د جوړ کی پرته د استفاده د ارقام څخه هر نوع چې د پالیسیګان او پلانګزاري چې جوړ شي هغه غلط دی او نتیجه هم غلط.
دا کوم سروې چې اوس په کابل کې پیل شوې دا په دایکونډي او بامیانو کې بشپړه شوې، په کابل کې روانه ده او تاسو وایئ چې تر 2014 کال پورې به په ټول هیواد کې بشپړه شي. اوسنۍ شرایط ته په کتو فکر کوي چې دا سروې به تر ټاکلې مودې پورې بشپړه شي؟
دا زموږ پلان دی. پلانونه عمدتا دا کولای شي چې تحقق عمومي او په بعضو حالاتو کې شاید چې بعضی مشکلاتو کې رمخ شي. موږ تر اوسه د مکمل فند دغه پیسې هم پلاس کې نه لرو چې موږ وکولای شو چې دا په ټول افغانستان کې ترسره کړو.
که چېرته زما معلومات سم وي، دغه کابل کې چې اوس کومه سروې پیل شوې ده دې ته د انګلستان هیواد $4 میلیونه ورکوي او تاسو وایئ چې تر 2014 کال پورې به دا سروې په ټول افغانستان کې بشپړه کړي. که چېرې بیا هم امنیتي ګواښونه وي او ستاسو دغه سروې په ولایتو کې عملي نه شي، فکر نه کوئ چې دا سروې به نیمګړې پاتې شي او په دې برخه کې به مصارف هدر لاړ شي؟
نه، یو ولایت تر بل ولایت پورې هغه علیحده لرو سروې لرو. موږ چې بشپړه کړو د کابل ولایت، زو، پروان او کاپیسا ولایت.
یعنی د یو ولایت سروې نه کول په ټول هیواد باندې اغیز نه کوي، د ټول هیواد په سروې باندې.
که موږ وغواړو چې د ټول هیواد ارقام ولرو خو دا اغیز کوي. که موږ یو ولایت تر بل ولایت پورې دا علیحده د سروې وکړو، حداقل موږ دغه ولایت کولی شو چې د ارقام پلاس ولرو. پالیسی سازی که او په پلانګزري کې مونږ کولای شو چې استفاده وکړو، او که مونږ وغواړو چې په ټول هیواد کې دا ارقام ولرو دا خاينه خې دا اغیز لري.
بله، دا سروې چې اوس پیل شوی په کابل کې دا د خلکو د ژوند کچه معلوموي، د اقتصاد سطح معلوموي او همدارنګه د نفوس اټکل کوي. له دې وړاندې هم ورته سروې غانې په کابل او نورو ولایتونو کې شوې دي. څنګه هغو سروې غانو نتیجه نه ورکړي چې تاسو اړ شوي چې بل سروې پیل کړئ او څنګه؟
نو هر سروې هغه خپل اهداف لري او په یو مشخص اهداف کې دا ارقام جمع ورکیږي. دغه شان سروې نه تنها په افغانستان کې نه دي شوي سبقه نه لري، بلکې په ټول نړۍ کې دا سبقه نه لري. دغه سروې چې دي عمدتا د دیموګرافیکي له لحاظه د ارقام جمهوري کېږي، او دا د توپیر د ناروی او د دغه سروې دا چی دا دي چې دغه سروې د ناحیه او د ولسوالۍ په سطح کې ارقام جمهوري کېږي، خو په ناروی او بل سروېګانو کې د ولایت او د زون په سطح ارقام جمهوري کېږي. دغه د توپیرونه
بله، یعنی د نفوس له اټکل پرته په نور برخو کې هم له حکومت سره مرسته کوي. موهیت سي محترم، په خو هم د نفوس شمیرنې څو سروېګانې شوې دي، او د 2013 کال ارقام خو د چې د افغانستان ټول نفوس 2.5 میلیونه دی. فکر کوي چې دا سروې بدرسته وي؟
دغه سروې له نظر دا نه دي، دا یو پروجکشن دی چې موږ د تخمین کوو نفوس، تخمین په اساس د ارقام د سرشماری نفوس چې په میزو درس او 15 کال کې سوي دي، بلې په 2015 کال کې 2003 تر 2015 کال کې چې دغه نقاطو په تر نظر نیولو سره موږ دا پروجکشن کوو، دا تخمین کوو. دغه
بله، یعنی دغه 2.5 میلیونه نفوس چې اټکل شوی دا هم تقریبي نفوس ده؟
نه تقریبي نه نه نه، تخمین چې موږ وایو د احصای په لحاظ دغه یو علمي میتود دی. دغه تخمین چې وایو دغه هغه معنی نه لري چې دا یو اوایي او یو هغه دی چې موږ برابر
چې په 2013 کال کې وشو موحد سب چې د افغانستان ټول نفوس 2.5 میلیونه دی. فکر کوي چې په دې سروې کې به هم له عدالت څخه کار اخیستل شوی وي، او په ټول هیواد کې به پلی شوی وي یا عملي شوی وي؟
ولې نه، موږ خوشبختانه موږ پروسه کول د ملل متحد د نفوس په برخه کې د څنګه کې موږ تفاهم درلوده، او دوی د نتیجې ته ورسېدل چې د نفوس د افغانستان نفوس 8 میلیونه بله، چې تقریبا 15 زره تفاوت دي.
همدا مهال هم په افغانستان کې داسې ولسوالۍ او داسې کلی شته چې هلته حکومتي کس نشي ورتللی. آیا دغه کسان چې سروې هم کوي دوی ته هم هغه کسان په داسې سترګو ګوري چې دا ممکن حکومت ته جاسوسي وکړي او بل کار؟ بیا نو دې شرایطو ته په کتو تاسو څنګه ډاډه چې دغه سروې چې د نفوس په برخه کې شوی چې وایي د افغانستان نفوس 2.5 میلیونه دی دا به درسته وي یا په ځای سروې؟
مخکې ما اشاره وکړه چې دا د تخمین دي د نفوسو، دا د اساس د سرشماري چې په 1950 کال کې شوې دي په هغه اساس کې دي. 95% دا اطمینان لرو چې دا صحیح ده، او دا ټول د علمي په اساس د علمي د میتودونو په اساس دي. دا غشنه دي چې کینو په دفتر کې اوای چې دا شمیره داده او د
موهڅه دا سرویګان د خلکو د ژوند لپاره ډیره مهمه دي، د خلکو په ژوند باندې مثبت اغیز کوي. اما په تاسف سره باید وای چې عام خلک د سرویګان په اهمیت باندې نه دي پوتر وسه. هم تاسو د دې لپاره چې د خلکو عامه په هوای لوړ کړي د عامه په هوای پروګرامونه هم تاسو کافی نه دي؟
مونږ خوشبختانه لرو هغه د عامه پوهنې په برخه کې موږ د رادیوګانو د تلویزیونونو د بلبوردونو دا ټول تقریبا 3 میاشتې کېږي چې په رادیوګانو کې موږ اعلانونه لرو د عامه پوهنې په برخه کې. موږ د ملا امامانو او خطباو څخه موږ یو مکتوب ولیږل د حج اوقاف وزارت ته، او دوی ته موږ تقاضا وکړه چې د خطباو له طریقه څخه د عام وګړو د عامه پوهنه ولوله کی چې دوی وو پوی د اهمیت د سرویګانو د اهمیت په برخه کې، او موږ لرو داسې پروګرامونه او پایندام ک ان شاء الله موږ دا پروګرامونه زیاتو.
ما هیڅ د خبرونه د پاشي بوت رسیدلې فقط یو بل موضوع در سره د نفوس په اړه شریکوم چې څو کال وړاندې داسې اندېښنې خو دل شو چې د افغانستان نفوس د ډیرودو په حال کې دی، او دا ډیرېدل دومره د چاته د اقتصاد په چارو به منفي اغیز وکړي، د کارمندنې چانسونه به کم کی. څنګه تاسو هم دا اندېښنه درک کړې ده، او څوی خلکو ته په دې برخه کې؟
بله، دا یو طبيعي روان دي چې په تور نړۍ په ټول هیوادونو کې دا یو غلري چې هر کشور هر هیواد چې اقتصادي انکشاف ته ورسیږي هغه خود به خود د نفوسو د زیاتولو د مخنیوي کوي. د خپل په افغانستان کې د نفوسو د رشد اوس 2.2% دي،
یعنی که په شمیر سره وایي ځکه چې ممکنه ورته کې په پونه شي په کال کې پنځه لکه
2% چې مونږ وایو 2.2% فرض مثال په 100 نفر کې 2.2 په زر نفره کې 40.2 دا هر کال کې زیاتېږي.
د نفوس او رشت تاسو ته او نورو ادارو ته د اندېښنې وړ ده په افغانستان کې؟
دا د اندېښنې وړ ده مولینا، او مونږ کولای شو چې د میډیا له لارې خلک وپوهو چې دغه مخنیوي وکړي. د بعض پلانونه او پروګرامونه دي چې وزارت ساتمه هغه په لاس کې لري چې دا د نفوس څنګه مونږ وکولای شو چې د ډیر پرمختګ مخه ونیو.
بله، په دې هیله چې حکومت هم د هغه کوم سرویګانو په اړه چې تاسو کړی او یا هم کوي د هغو په وړاندې تصامیم ونیسي تر څو د افغانستان د خلکو د ژوند کچه لوړه شي. وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم چې اوریدونکو ته مو د نویو پلانونو په اړه او د نویو پروګرامونو په اړه لږ وضاحت ورکړئ.
یو همدا چې پروګرام مونږ لرو چې د نفوسو د تخمین په اړه دي. مونږ د اخري سیستمونو د اخري سافټویرو څخه مونږ استفاده کوو او دا میتودونه هم تغیرو. ان شاء الله په نوې کال کې مونږ د ارقامو د اخرین د تخمینو ان شاء الله ټول ته اعلانو چې دا ارقام چې دا تخمین دي ملل متحد، بانک جهانی او ټول بین المللي مؤسساتو کې یو شان ان شاء الله کیږي او هیڅ توپیر د مونږ د تخمینو او د دوی تخمینو ان شاء الله نه وي. دغه یو د سوار دي چې مونږ ان شاء الله په پلان کلرو. او بل دا چې دغه سرویګان چې ان شاء الله تمام شي دا یو ښه هنداره وي د اقتصادي د پالیسازانو په پلاس کې. دوی کولای شي چې ښه پالیسیګانې طرح کړي او ښه پلانونه جوړ کړي تر څو د افغانستان د وګړو د ټولو وګړو د زندګي کچه لوړه شي.
ډیره مننه کورم آباد. زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه د پروګرام همدلته پای ته ورسید. له خپل میلمه د احصایې د مرکزی ادارې له سرپرست او مرستیال حسیب الله موحد صاحب څخه ډیره مننه.
تاسو مننه.
د بلال خوږه اذان د ملال یا قربان بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا بلال خوگا آزانا دملال یا قربانا شان باد سرگن شی کلے شان باد سرگن شی پخندا بد تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دب بیا سر پے ون شی دب سن دے ترے تم شی لوئی ملت چھ لوئی افغانا زمامین زمازانا خائستا افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا
ظالم غرور به مات شي د ظالم غرور به مات شي په قسمت به مو نجات شي دعاګانې به راټولې وګونډې د هر پات شي قافله بشي د امن په ګلونو کې روانه افغانستان جب لال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا